کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پیل په خبرونو باندې وکړو د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غکړې چې محسوسو کې د خزو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي رويټرز خبري اژانس نن ویلي چې دغه خزو د کار د بندیز پریکړه بخانی سره رويټرز خبري اژانس نن ویلي چې دغه هیوادونو د خبره په یو اعلامیه کې کړی ده بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبه پر ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداري ورکړي چې لانور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي دوی د خپل دغه اقداماتو لامل په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د خزو د کار بندیز خودلې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی مارتن ګریفیتس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د خزو ونډه باید دوام پیدا کړي نو موړي ویلي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو بیرته ګرځولې باخته راژانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې اوبو او مالدارۍ د رئیس په وینا خبر ورکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې کندوز یو له هغو ولایتونو دی چې ډېرې برخې د جمهوریت په وخت کې د طالبانو په لاس کې وې په تیرو څو لسیزو کې زورواکانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي ځمکې غصب کړي چې لا هم په اکثرو سیمو که دازم که دام دیکه سانو پا واکی دیم آزادی راڈیون خبرون آوری د اوکراین د لوی درستی د دفتر راپور لمخې چې پرون خپور شو روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې او ډېر تمرکز یې په دونیتسک سیمه کې پر بخموت او افدیفکا سیمو ده د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 1000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي د اوکراینی چارواکو او سیمه ییزو سرچینو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونه خرسون په ګډون په یو شمیر سیمو کې ملکی اهداف په نښه کړي روسي پوځیان د اوکراین په ختیځ کې د شاوخوا شپېتو اوکراینی پوځیانو د وژلو ادعا کوي او وایي په لوهانس کې نږدې 1.5 نور اوکراینی پوځیان وژل شوي دا ګرانه ده چې د جګړې د ډګر راپورونه تایید شي خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اول راپور مدا ده چې د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي دي افغان فعاله مقدسه مایار بیا وایي
په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپلې مرستې رالیږي
په کندوز کې په لرو پرتو سیمو کې جنگ زپلو ته خونځي جوړ شوی
در مناطق ایجاد شده ای سیم پاک جایی که اطفال به تعلیم دسترسی ندارد
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې هم راپور لرو خصوصا هغه چې د خپلو نجونو د تعلیم لپاره هلته کډه شوی
مشکلات بسیار زیاده به خاطر موجی
دلتا افغان کډوال زیات ستونزې لري د ویزې ستونزې اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېر ستونزې لري
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي د متحده ایالاتو استرالیا کاناډا ډنمارک فرانسې جرمني ایتالیا جاپان ناروې سویزرلند هالند او برتانی د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړپوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې نن خبره شوې راغلي د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی د طالبانو حکومت روان دسمبر په 24مه په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګاوه او ویې ویل چې ټولې مؤسسې باید دا پریکړه ومني که نه د فعالیت جواز به لغوه شي جزئیات له اکرام الله اکرام اورو
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز په پریکړه د نړیوالو غبرګونونو دوام د متحده ایالاتو په ګډون ګڼو اروپایي او امریکایي هیوادونو د طالبانو د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دوی د طالبانو په دې پریکړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو، آسترالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویټزرلند، هالند او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي دي، د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي، ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري. که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي، نو موسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو، درمل، ژمني توکي او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه به د نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي، ځکه د اعلامیې په ټکو نړیواله ټولنه د مرستو رسولو په چارو کې پر همدغه موسسو تکیه کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، ازادیو او هوساینې نقضولو ته دوام ورکړی او له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو عادي کولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د متحده ایالاتو په ګډون د بېلابېلو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې د افغانانو د حق غوښتنې ملاتړ شوی چې له مخې باید نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنې شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان دې د افغان نجونو او ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام تر روانې ډسمبر میاشتې په 24مه په ټولو غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې بیا دوی تر بل امر پورې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دغه پریکړې په کور دننه او بهر پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او دوی له افغان میرمنو سره د ژمنو په ماتېدو تورن ګڼل شوي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو خپره شوې چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر مهال دغه ډله له افغان میرمنو سره د زده کړو او کار ژمنې کوي. په دې ویډیو کې د طالبانو د دوهې د مذاکراتي ټیم غړی شهاب الدین دلاور چې اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر دی وایي، له لومړي ټولګي د دکتورا تر کچې زده کړې د نجونو حق دی.
د اسلامي مقرراتو او افغاني قانوناتو سره سم د تعلیم حق دا اوس او خوانمان پوښتنه وکړه. تعلیم د ښځې حق ده. لا اول سنت نیولې، لا بغدادي قاعدې نه نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې. دریم د ښځو کار دا د موږ خواندې بدې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
خو اوس طالبانو نه یوازې دا چې د زده کړو او کار په برخه کې خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړي، بلکې میرمنې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
واموردل چې د طالبانو له ژمنو سره سره بیا هم دوی د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې ده او په غبرګون د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار په تړاو له خپلو پریکړو تیر شي. دوی ویلي که طالبان دغه پریکړه بیرته وانخلي او دغه هیوادونه له افغانستان سره خپلې بشري مرستې ودروي، اغېز به زیات وي. خاطر پردیس د ښځو له فعال مقدسې معیار سره دغه مسله په دې مرکه کې تحلیل کړي.
هغه هیوادونه چې دوی اسلامي امارات ویلي دي چې دوی باید زر تر زره د نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی کار وکړي او یا هم ښوونځیو ته لاړ شي یا هم پوهنتونونو ته، فکر کوم دا مسله دومره کفایت نه کوي، ځکه چې دوی هر ځلې هر هغه کړنه چې اسلامي امارات ترسره کړې ده هغه یې غندلې ده او دا هم فکر کوي په شکل د کتبي یوازې یو غندنه ده او له هغې څخه زیات داسې کوم څه تاثیرات نه دي درلودلي د اسلامي امارات په کړنو باندې د ښځو پر وړاندې. فکر کوم مثبت تاثیرات هم نه لري او تر اوسه پورې هم هر هغه څه چې دوی غندلي دي د ښځو په وضعیت باندې هیڅ اغېزه نه ده درلودلې. زه دا زما نظر دا ده چې باید حداقل په نړیوال سټیج باندې دوی هغه مقرنه چې اسلامي امارات سره کوي هغه باید هغه اړیکې اساسات دوی پریکی او پر اسلامی امارات هم لا فشارونه زیاد کی فکر کوم په اسلامی امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامی امارات ته دوی خپل مرستې را لیږي هغه هیوادونه چې څو هیواده چې دوی سره غواړي مرستې وکړي او تر څنګ یې دوی خپل سفارتونه هم ځینې سفارتونه په افغانستان کې هم د اوس ستدي چې یا قنسلګریان زما په نظر باندې چې دوی باید خپل فشارونه په اسلامی امارات لا زیات کړي د خپل اړیکی کم رنګ کی
اغلی معیار دغه مرستو څومره د افغانانو لاسنیوي کړی دی څومره به تاثیر وکړي تاسو په نظر
لکه چې تاسو هم په یګه افغانستان او د افغانستان خلکو د فقر د خطلون لري او متاسفانه وضعیت اقتصادي هم په افغانستان کې ډیر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د ځینو کسانو ژوند هم ساتلی تر اوسه پورې دوی سره مرسته کړې چې حتی خپل ابتدایي ضرورت دوی رفع کړي او بل اړخ بل ژوند مخته یوسي خو لکه څنګه چې تاسو ولې دغه هیوادونه هم هغه هیوادونه دي چې هم د اسلامي امارات ځینې کړنې غندي او هم تر څنګ دوی ته مرستې کوي زه وایم که احیانا دغه مرستې ودرېږي په افغانستان باندې او د افغانستان پر خلکو باندې متاسفانه اغېزه به یې ډېره زیاته وي د ژوند پر وضعیت باندې ځکه چې په فعلي شرایطو کې د افغانستان اقتصاد بالکل په ټپه ولاړ ده او دلته هغه اقتصادي پروژې چې مخکې ځینو هیوادونه مخته وړي هغوی متاسفانه د سقوط د افغانستان په سقوط سره هغه پروژې په ټپه ولاړې دي نو دا په دې معنا ده چې افغانستان سقوط د افغانستان اقتصادي وضعیت فعلا ډېر زیات خراب ده او همدغه مرستې دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لږ ذره په جریان کې اچولی او دوی کوي چې هغه خپل ورځني ضرورت حل کړي
اغلی معیار طالبان د دغو هیوادونو دغه غوښتنې ته غاړه کې نه دي او دا مرستې بندېږي ستاسو په نظر مسؤول به څوګي په دغه وخت کې
زه داسې فکر کوم چې نړیوال خونه باید تحریمونه په اسلامی امارات وځي خدا تحریمونه نه باید په دې معنا وځي چې دوی هغه مرستې چې د افغانستان خلکو سره وي هم اسلامی امارات سره یا په هر ډول چې افغانستان سره کوي دغه بندې سي خو که یانه اسلامی امارات هم خپل کړنو ته په دغه رقم چې اوس دوام ورکړی ده او ادامه لري او دوی یو ورځ ښوونځي بند کړل بله ورځ یې پوهنتونونه دا په داسې حال کې ده چې دوی ښه په دې موضوع پوهېږي چې د دوی دغه رسمیت پېژندلو لړۍ هم یوازې د جونو د ښوونځیو لپاره درېدلې وه
مقدسه معیار وه د تعلیم د حقونو فعاله چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په وروستۍ اعلامیې او د نجونو د تعلیم په اړه خپل نظر له موږ سره شریک
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
په پاکستان کې میشته او شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وایي که څه هم په یاد هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو خوښ دي چې لوڼې ښوونځیو ته ځي ځینې نور بیا وایي ښوونځي شته خو دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي دلته هم د خپلې کورنۍ په ښځینه غړو زده کړې نشي کولی په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د نجونو په مخ له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي اکرام الله اکرام او نور جزئیات
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري ورځ تر بلې په ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتېږي پاکستان ته یو شمېر تللي افغان کورنۍ وایي که څه هم په دې هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو دوی په دې خبره خوښ دي چې په خپلو لوڼو او خویندو زده کړې پیل کړې دي د دریو لورګانو مور زینب چې اوس مهال د پاکستان په اسلام آباد کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې تازه خپلې درې لوڼې په ښوونځیو کې داخلي کړې دي
مشکلات بسیار زیاده به خاطر موجود
دلتا افغان کډوال زیات ستونزې لري د ویزې ستونزې اقتصادي ستونزې او په ټوله کې کډوالۍ ډېر ستونزې لري خو د یوې مور په توګه په دې خاطر خوشاله یم چې لونه مې دلته زده کړې کوي او خپل راتلونکی جوړوي
و از درس تحصیل خود پس نمونن
خو ټول بیا داسې نه دي. یو شمیر کورنۍ وایي ښوونځي شته خو په یاد هیواد کې هم په لوڼو د لوړو اقتصادي لګښتونو له امله زده کړې نشي کولی. مریم چې په افغانستان کې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده او د خپلې کورنۍ نفقه یې ګټله اوس په پېښور کې میشته ده. وایي ډېره هڅه یې وکړه چې د دوو خویندو د زده کړو لګښتونو ته اوږه ورکړي خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولی.
ما از افغانستان به پاکستان مهاجرت کردیم.
موږ له افغانستان په دې خاطر کډوال شو چې دلته به مو خویندې زده کړې وکړي، خو له بده مرغه دلته باید په خصوصي ښوونځي کې داخله واخلو او زموږ اقتصادي وضعیت کمزوری دی، نو اوس دلته هم زده کړو ته پوره لاسرسی نه لرو.
لاسرسی درست به تعلیم اینا نداریم.
د نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغان کورنیو سره مرسته وکړي او په ګاونډیو هیوادونو کې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنې وکړې چې د دوی د تعریف پر بنسټ د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کولو وروسته به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نه یوازې دا چې دا کار ونه شو بلکې د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په شلمه نیټه تر بل امر پورې د ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په افغانستان کې میشتو یو شمیر افغان کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي د خپلو کورنیو د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر به ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست د پاسپورټونو ویش درولې. ګاونډیو هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو اخیستل ستونزمن شوي او هغوی چې له قاچاقي لارو سفر کړی له بند شکنجې او د ځورونې له نورو بېلابېلو ډولونو سره مخ شوي دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
روسیې د اوکراین د ولسمشر د سولې د تاریخ په تړاو ویلي چې نوي واقعیتونه ته باید پام وشي. روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپروژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپلې خاورې سره یوځای کړي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې. ماسکاو اوس د روسیې دغې جغرافیې ته د نوي واقعیتونو په سترګه ګوري. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. دوی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یو ځای شوي دي هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د دسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیر اونۍ چهارشنبه کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکي وایي چې د سولې دا طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ورځ وروسته تر دې چې زلنسکي واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر موجب برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیله د دسمبر تر شپږویشتمې 6840 ملکیان چې 409 پکې ماشومان دي وژل شوي او 1940 تنه ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول بل ملالۍ بشیر واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ان اس سي له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 28 نیټه وویل هغه فرمان چې د ډسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو منع کوي د ښځو له حقونو او بشر دوستانه اصولو څخه یو بل ښکاره سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره ښځو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لاره موندلې ده. طالبانو د شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 نیټه ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، او د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیري مړ سو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وه. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څه زیات وو، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور وو، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مړ سو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څانګه کې یو افسر وو. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقاله له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې ده ویلي و کله چې دی سخت ټپي و د افغان دښمنانو دی وژغوره او د ده درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړی دی. د مقالې په وینا عبدالله په هرات کې په یوه میوزیم کې کار کاوه.
ور به شکن دوسته هلته د اکوار په نوم د یوې موسسې لخوا د دې ولایت په جنګ ځپلو سیمو کې زرګونه ماشومانو ته د تدریس او تعلیم زمینه برابره شوې ده. د یادې موسسې د یو مسؤول په خبره چې دغه ښوونیز او روزنیز پروګرام د یونیسف او آلمان د لخوا تمویلیږي.
د کندز په جنګ ځپلو سیمو کې 18,000 کوچنیانو ته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې ده. د کوار په نوم یوې موسسې د نوموړي ولایت په جنګ ځپلو سیمو کې د ښوونې او روزنې د ودې په هدف د کندز په کلیوالو سیمو کې 1500 سیمه ییز ټولګي جوړ کړي او 3000 کوچنیان پکې په زده کړو بوخت دي. په کندز کې د کوار موسسې یو مسؤل مجیب الرحمن سیرت په دې تړاو ازادي روډي ته وویل
در مناطق ایجاد شده ای سیمپا کې جایی کې اطفال به تعلیم دسترسی نداره.
دغه ټولګي په هغو جنگ ځپلو سیمو کې جوړ شوی چې هلته ماشومان د جګړو او د ښوونځیو د نشټوالي له امله له تعلیم څخه بې برخې پاتې وو، او یا هم هغوی دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تدریس کیږي.
د نوموړي په خبره چې په دغه تعلیمي پروګرام کې څه باندې 600 تنه ښوونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د کوار موسسې د سیمه ییزو ټولګو یو ښوونکي امن الله ناصری ازادۍ راډیو ته وویل
زه له 2 کالو راهیسې د اکوار موسسې سره د ښوونکي په توګه کار کوم، او دا دریم ټولګی دی چې زه ورته درس ورکوم، او له همدې لارې د خپلې کورنۍ مالي لګښتونه پوره کوم. له دې پروګرام څخه هم د سیمې خلک او هم ماشومان خوشحاله دي.
د کندز د یو شمیر سیمو کوشنیان چې د جګړو او نامنو له امله له درس او تعلیم څخه محروم پاتې وو اوس خوښي څرګندوي چې په خپلو سیمو کې ورته ټولګي جوړ شوي دي. د کندز ښار اړوند د انګورباغ د سیمې د سیمه ییزو ټولګو یو زده کوونکي لس کلن بسم الله راته وویل:
له کور نفته نه مننه کوم چې دلته موږ ته سمخ جوړ کړی او موږ په کې دلته درس وایو. کتابونه قلمونه کتابچې هر څه موږ ته هلته آماده دي. دلته خپل استاد مرازي دلته درس راکوي. دولتي مکتب له موږ نه لرې ده. د کور له دفتر نه مننه کوم چې دلته موږ ته سمخ جوړ کړی ده. ډېر خوشحاله یم.
د دریم ټولګي زده کوونکی لس کلن نسرین د علي آباد ولسوالۍ اوسېدونکی ده. هغه هم خوشحاله ده چې په خپل کلی کې ورته د درس او تعلیم زمینه برابره شوې.
مننه کوم د کور دفتر نه چې موږ ته مکتبونه جوړ کړل، کتابچې قلمونه راکوي. موږ نه مکتب لري ده او موږ نه ستلې هلته. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته دلته مکتب جوړ کړل.
د یادې موسسې د یو مسؤول د معلوماتو له مخې چې دوی د کندز پر مرکز سربیره د ولایت په امام صاحب د شیرچی قلیزال چهاردره او علی آباد ولسوالیو کې سیمه ییز ټولګي لري. په داسې حال کې نوموړي موسسه په یاد ولایت کې 18,000 کوچنیانو ته د ښوونې او روزنې د زمینې برابرولو خبر ورکوي. خو له دې وړاندې د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې 14,000 کوچنیان په درنو او شاقه کارونو بوخت دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځوان په الیزیا اوپنر توپونکی ابراهیم ځدران د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د ځوان یا نوي ځلیدونکي ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی. له ځدران سره په دې سیالي کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي هم شته. په همدې تړاو له ابراهیم ځدران سره د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا فکر یې کړی و چې د کرکټ نړیوالې شورا د دومره معتبرې جایزې لپاره نوماند شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلې و. د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سي د خوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبر ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند لخوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند لخوا نه فاین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سی ادارې لخوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غزه مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې. په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه؟
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت و. شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې، نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی موی. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سټرایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دی وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوب وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سټرایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې، نو ما کوشش کوو چې د سټرایک ریټ پورته کمه، ښه کمه. خو د ټیم د ضرورت دی وجه ما نشو کولی چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نګي ما سټرایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکړم په خپل بیټنګ باندې چې سټرایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري. ته چې کله توپ وهنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل هر لوبغاړی خپل رول معلومی ټیم کې مونږ اکثرا دی لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو دی مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي سچویشن بدل شي نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ماته ووایي یا ماته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په ویکټ ودرېږم سټے وکم نو هماغه رقم لوبه کوم او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې دی تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوي
فیلحال خوست کې یم خپل کور کې غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم وخت تیر کړم ورسره خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده لګیا یم خپل تمرینات مې جاري ساتلي دي
ابراهیم زادرانو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوب